السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګلراز او د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زلبیا هر کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروگرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریدل یې مهیروي خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پنجاب په ملتان کې په 14 کې لک تر لګا لس تنه وجل شوې دي په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوې دي او د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلې دي او ستاسو خبرونه تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وای پر ناوخته د ملتان په ویاړی چوک کې د 14 لامل لکتر لګا لس کسان وجل شوی او 500 زیات ژوبل شوی دي 14 د بسونو اډې ته سیر مشوي دا په وجل شو او ژوبلو کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي د ملتان د پولیسو مشر اثر اکرام 13 شپه رسنو ته ویل چې 14 د بسونو په اډه کې ولاړو گاډو دکانونو ته هم تاوان رسولې دي اغه زیاتوي
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑے لے دے چلو جی چاودنا شویدہ خکاری دا سی چی دغتن بارودی مواد بلل او چاودنا اوشوا نو دغتن پکی هم مرد شو او هم دا سی خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ هم کی دیشی نمونگ دا حقی جاج اخلو
د پیخې پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده د پنجاب صوبی وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتیدلو په اړه د څیړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی دغه وزارت له خوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3.5 سوه قیدیان تښتیدلي دي د وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې په تښتیدلو قیدیانو کې 1,30 تنه د کورني او بهرني امنیت پر ضد پر جرمونو باندې تورن وو او پاتې نورې جنایي کسیې درلودې د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي بیان د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بلابلو برخو کې فراخ د لیز بردونه پیل کړل د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي زندانیان یې له ځان سره بیولې دي
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې ده د پاکستان فوج پرونو ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 12 وسلوال وژلې دي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې هوایي بمباري په شوال ګربس زوی نرې سیمه کې شوې او په ترڅ کې د وسلوالو و پټن ځایونه تباه کړي دي بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړو کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده په خیبر پختونخوا کې د نننه د پولیو د ناروغۍ پر ضد سلور وسنی مهم پیلېږي د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 3.5 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کامپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړل چې په کانګو وایرس اخته شوی و دا سلورم مریض دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند په دغه صوبه کې للاسا ورکوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بروسلز غونډې لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالویش سره موافق دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا تیره ورځ په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروسلز کې دغه کانفرنس د 2016 کال په وروستیو کې په پام کې د افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامله موضوع وي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کانفرنسونه به دقیقا په کومه نیټه جوړیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پرسي د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن ویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنې کوي. جرمني د پناغښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون اویل چې د دې هڅې موخه جرمني ته د پناغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناغښتونکو لپاره د ټاکل شمېرې هدف ته رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناغښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. وروستۍ خبر دا چې د مالدو په سر ښار کې لږ تر لږه 60 کسان راټول شوي او د 1 بلین ډالرو د ورکېدو له پیښې وروسته د ولسمشر او د حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د وخت نه مخکې په مارچ میاشت کې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه هم کوله. د احتجاجونه چې په مالدوا کې د عزت او حقیقت په نوم د مدني تحریک لخوا جوړ شوي د ستمبر په شپږمه نیټه هم په لسګونو زره خلک لار کوڅو ته راوستلي وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاؤنډ 106.30 روپۍ او 106.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ 10.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 288 ایرانی ریاله په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 288 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې اوریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 4، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د پنجاب په ملتان کې بمی چاودنې 10 کسان وژلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په کوټه کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې ویلي باید هر پښتون د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
د خیبر ایجنسی کامی مشران وایي باید قبایلی سیمو کې اوس آئینی اصلاحات وشي.
نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار د فاټا د سټیټس چینج شي. دا خو چې د پاټا کومه خبره ده، په هغه کې د غوی رواج هم پاتې شو، په هغه کې د غوی جرګه هم پاتې شو، په هغه کې د غوی سټیټس هم پاتې شو.
او اونیس پروگرام د تاریخ پانه کې د پیښور د کیسه خوانی په تاریخ به تفصیل واوري.
اگر آلو دلته کې راکوم د کیسه د ډېری شوی د کوم د کیسه پر په یو ځای باندې دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کو، دلته کې مضمونه مضمونه په کې وسوده غو شو او د شهیدانو بازار شو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په د پنجاب صوبې چارواکي وایي پرونه وخته د ملتان په بهاړی چوک کې د شوې بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات نور بیا ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان یو ویاند د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته د پیښې په اړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوې چاودنه کې 10 کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمېر 850 سره رسیدلې دي. مشال ریډیو سره د پیښې د زینه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانې ایس ایچ او چودري خالد محمود او چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کم چې وژل شوي دي نو د هغې شمېر 10 دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د 2 کالو ماشوم دی او د ایوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمنګ پلټنې روانې دي. تیر ماخام را هسې موږ همدلته ولاړ یو او زمنګ ډلې پلټنې کوي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیر شپه د ملتان په ویهاړی چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د چاودنې وشل شو لپاره د یو تن په سر 550 لکه او ژوبل شو لپاره 525 سره اعلان کړی دی. د ژوبل شو ملتان په نشتر هسپتال کې علاج روان دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستل کیږي. دی وای
ایک موټر سایکل کولائیډ ہوا ہے موټر سایکل رکشې کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خورلې دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه. نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاری چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کې دی. شي نو موږ د هغه جاج اخلو
چې یې کوئی بارود تھا یا کوئی جیکټ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شو ته خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې ده. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بل خو د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځای نه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید سیمواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات کابل تحصیل په ننګولای کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سید په ډزو وژلې دي. پولیس وایي په دغه پیښه کې یو بل تن هم ژوبل شوی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې. له منګورې نه د نیاز احمد خان دا تفصیلي رپورټ اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی. د پلان مې غلام رحیم نوم دی. د غونډې غولې سیدونکو د هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدی پزلحنان تک نه نینګولی چې د هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جولټې هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیې تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اورس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلې. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تیر شپه په افغانستان کې طالب وسوالو د غزنی پر زندان ډلې بریدونه کړی او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 325 بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمېره تر 400 زیات ښایي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وای طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوش کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وای په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو، لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع و سردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د مبوسینه از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وای طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او ترپلونو لاندې یې بمونه ښخ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي له آمو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمواري ده. د اچکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولست ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو اور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له امونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي، تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج گول دا د هر افغان، د هر پښتون وظیفت. مشته دین مشکلات پیشتي زموږ کام چې د کوم مشکلات تیرسه دا ګم معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کی، دفاع ونه کی، د خپل اولسون رهبری نه وکي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګری نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غشتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبه ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلې شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسی غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتی په غوږ کې ود
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درې مورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې په کې به په دوه برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقاله وړاندې کیږي او په درېمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړې میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیره ورځ په پیښور کې د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایر فورمز په یو دستوره کې د فاټا د پارلمنټریانس لخوا د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی بل حمایت کړي، او دوی ویلي چې که دغه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم شي نو د قبایلو یو شمیر انتظامی، سیاسي او عدالتي ستونزې هواریدلی شي او دا شان د دوی بنیادی انساني حقوق به بحال شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو، حمایت ځکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ دا سټرګل کوو چې قبایلي علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي. دې لپاره زموږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړی دی، موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني ده فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې سیملی کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې باید د دغه بل لارې اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که موږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې، نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده، په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو. یونیورسټیانې به جوړ شي، کالجونه به جوړ شي، ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقع په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاجګول پردای هم موجود وو او د دغه بل پاړی وویل
صرف اوس به موږ د 19 شل کسان خبرو، ولې نه موږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د 16 نه زیات سېنات ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د 300 پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو دغه مقصد و موږ چې څنګه بل موږ سبمټ کو، نو هغه بل سبمټ کډون بعد ټول سیاسي پارټین په دې کې اکټیو شوې. موږ سټیټس نشته، موږ هر څومره څه چې وو هم د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه بر موږ ته سټیټس نه ملو شوې زموږ په اواز کې زور نشته.
یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی، خو بیا ځینې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یاد آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تیر ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یو ټولنې په خپل غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو له دې ځان له صوبا ورکړل شي او دوی به د دغه بل مخالفت کوي. دا د هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځینې قومي مشرانو هم د دغه بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړو د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمیر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړی وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه ده سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټس په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې په پاټا ته ځان بدلی، او هغه به د وی ویشتې چې کم دینو 22 کروڑ او 33 کروڑ روپۍ د هغه مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کم چې مراتب یافته طبقه د هغه په ذریعه سره جوړي
د خنزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزی ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلی غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې سهندونه ضرور راځي د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرف په سهندونه ضرور راځي خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دینو هغه به ان شاء الله چې حل کې دوه طرف ته روان شي
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی اکیل یوسف دی زیاته کړي باید په دې لار کې سر وکاوټونه جوړ نکړ شي
نزل غنم چې په دې کې د 10 ډیر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت ده ځکه چې د پاتا ټول معاملات عیني تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کې دي شي نو زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق راي پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي ضرورت دې خبرې د پاتاسته تفسیر ده بدل کړی شي
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ایکسپریس ټریبون لیکي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزوري شوی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمه په کامی بهیر ورګډ شي د دغه لیکنې مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22م آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې په ایجنډا راشي د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقوقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي په دغه بل کې تجویز ورکړل شوې ده چې د آئین په 250 او 280 ماده کې بدلون وکړل شي دغه سیمې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یادې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي چې ولسته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپل ستونزو هوارولو په لړ کې رسائی ترلاسه شي د ادارې په خبره کې د غبیل د پارلیمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نام نه دومره کمزورې کړي دي چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي ادارې زیاتوي چې کېدې شي د دې آئینی ترمیم لامل افغانستان سره د پاکستان د پولو پاړه د لسیزو ناروانی هغه پښتنې هم لمیند لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلی نظام لامل وخت په وخت راپورته کیږي ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوې دي رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي خدا هم نه دی هیرول په کار چې په تیره یو لسیزه کې په قبایلی سیمو کې د روان یاغي توب لاملا زئی ولس ډیری ځانی او مالی قربانی ورکړی دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډیری بدحاله سره مخ دی د ادارې په خبره خود غوسی مسره دا ظلم د تیرو اتوش پیتو کالون روان دي او د اجتماعي زمواره د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سی آر د لاندې د غوسی مو ولس جون تیرولو او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوه د دغو سیمو د پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوی دي مونږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولې ده.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور کو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې د شوي چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته یې د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګډ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د سلونې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. دغه وزارت له خوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې ولس وسلوال وژلې دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د صحت د محکمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نن نه د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې درې ورځنی بخنه غواړم څلور ورځنی مهم پیلېږي. د پولیو پر ضد په دې مهم کې به ویل کیږي چې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کیږي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي دي چې د دې هڅې موخه جرمني ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د مناسب تګ راتګ بحالول دي. او اوس هم د کورنۍ او رسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانی کر او سرتاج سیس موجود وو چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. رسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. رسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلي دي چې تر دې د مده ستګلار نشته پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانی کر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډیر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او پالیسی په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلی ده. ورځپاڼې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودی حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هېواد هیوادونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورسپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبر دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولې ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. ادارې اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هوارېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپرې کولو له وجې 125 زده کوونکي متاثره شوي دي. ادارې وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورون ته لیږل شوي وي، هغوی بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخیستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمهوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلپ نیوز ویب پاڼه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونزې پر وخت حل کړي. او بیا نیټو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې اتحادیانو د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 ملیونو امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
گلپ نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپې وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي. او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبره کاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو رهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمنی او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 ملیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نیشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 ملیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارازه په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې جرمنی دغه هیواد ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لپاره نوي اقدامات متعارف کړی دي چې پکې آسټریا سره په پوله د سفری دستاویزاتو پلټنې او په ټول یورپ کې د پناه غوښتونکو برابر ویش دی. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغسته ده. ولیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپ یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمنی د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازې پردای کوي چې جرمنی ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پورا سفري دستاویزات نوي. دا مهال د آسټریا او جرمنی ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 12 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمنی وزیر داخله تامس ڈی میزری وای چې د دوی هیواد باندې پناه غوښتونکو د قامی او یورپی یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناه غوښتونکو باندې لازم ده چې هم هغه یورپی هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. خغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکو باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپی یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
زموږ همکار مجید بابر و اوس راځو یوې بلې لیکنې ته. په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلومیټ اشرف حیدری لیکنه خپره شوې چې پکې هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنې دې پوره کړي او د دې لپاره دې وسایل بیل کړي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل ناورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وايي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د دې خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تم لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پریښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي تر سره کړی تر هغه بجمن وي او بیا به د 1990 زیږیز لسیزې تیروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک
کې استخداميږي د سخت ریځي فکر ورکول کی او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره دا چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمایزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو اونیس پروگرام د تاریخ پاڼې ته. نن په دې پروگرام کې د پېښور کې سخوانی د شهیدانو په اړه معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز په وس د لاسه په ناتر سره ډزو کې مړ شوي وو او د یوې سیړنې تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هره اونۍ دا خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټور نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لاری اوتی دی. هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا 23 اپریل 1913 دا هاگ شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پی خور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزه هم دا دا غ پیخ رستو پیل کی گی او پا دا غ پیخ که دا خدای خدمتگار و سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم کافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه زکه چې دلته بوتل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای ته ټوله ټوله شپه په خواخو نور څه نه پی وی نه رېډو نه نور څه داسې د وخت تیرۍ د پاره نور څه ذریعه وي نو بس همدا کیسه خانان چې وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا د پاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو د پاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پار راوتی چې ناتر سا دز پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي
آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چی ڈیر مڑی لارائی راغلی دی فوجی او پاگا لارو کی اچھا تکڑی دی او اگئی کابل سین نوخار سین چی کم دے لنڈی کے غرزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پخدائی خدمتگار وے دا پی ایچ ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چی دا کسا خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نورلس سوا نورلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نا دا پاکستان پا تاریخ کی او پا خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دی سخاص ذکر شتا دی
دا خو یو ډیرا خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیرا هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1923 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یوسو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوشت دی ہاں امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یوسو انٹلیکچوئل ورته ویل شي انٹیلیجنسیا ورته ویل شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړا کا خود دی نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دی
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخی وو او د هغه مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدې انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز ایشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځل او د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل او پکې داسې خان میر هلالي شامل او سی سی گوشت دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې را مونږ سیول نه فرمانه کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل 1923 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسی خانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جلس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو
لومبئی آرمڈ کار چې رو رسیده پر موڑ کې چې دا گاڑی راتاو شو سور لس کسان ولاندې چخنی شو پاگی کې دولس خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کې سمشران رامخ کی شو وغی خلکو ته وی چې یاره بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاړ شئ پاگی کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجی عدیل پلار دیرالو د تقریر کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کې چې نا خو د انګریز جنټ او بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دی څه کوي
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو
هغه اړومبی آرمډ کار چې وو هغه ته دی اور ورته کړو د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چیرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانه یا دما چې کوم رعایت هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دې کوي اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وې دې تاسو کوي هغه انکار شو بس یک دم دې هغه کوټ مارشل کو دې هغه دې پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوال و سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
اکثریت گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چراغلی ودای دی اغه پته اغه نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاوای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیخور په لور په یو ټانګه کرا روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سرور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو
باچا خان او دغه یو سو مرګری په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور سو کسان دای را روانو د ناکای تانه سره دای اونیسل بوتل 400 جیل تا البته کی چې خلک راځه وشو البته کوم دای را وچیر د خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسال پور تر وستو د رسال پور نه گجرات ته بیا د رسال اور کالا رګر سنتزمنت کی کړي به مشکته ورته ورکو جیل کې واچو
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو
دې دې پستا په دویم درې مورې دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شا نو ودو اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دې دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را داتې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه دې دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسخانه بازار د ناول پیخې د پلټنو د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلويخ کسان مړ شوي وو
بیا فرنګي چې هغه یو دوا ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی پاره کې د لیکلي چې سلويخ کسان مړ شوي دي هغه نم کوم سچې دي نو مصیبت دار دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ایم دا سرکاری رپورٹ پیش کرے رہے
اوریدونکو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوی وو پایستوګه وړه پیخه نه و خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کام تا وړاندې کړي. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار دا چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړي شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
خبر ستاسو دے جانانا، پہ خبر ستاسو دے جانانا.